دی سخته اندیښمنه کړې ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وایي
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په اسانۍ سره یو خود ترانسپورت لري هم نه، عاید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي، یعنی په پښو ځي ورځي. بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولی چې رسیدګي وکړي. 15,000 افغانۍ بیا په دغه سګرانۍ کې چې اوس په ښار کې څومره ګرانې ده، ډالر چې هر څومره کښته کېږي ګرانۍ هغومره ډېری. خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوې ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور دپاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15,000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچني دپاره ډایپر نه ولاکدونه کېږي.
بله، له ځانه راتوای خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه زه خپل کار کوم، لږ مې ورور ماتره استي، که نه دغسې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي، د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې اوس درته کم که؟
بله، و معاشونه بې حده زیات کم شوي دي، بې حده کم شوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله خپل د ځان سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګرځوي کې د کوره را ونه وځي. ښځې باید ستر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي، هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یو کور دپاره، د یوې میرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د میرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه، پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو ننه وځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی دې اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص کې. بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق دې یو فیصله وکړي. داسې نسی کولای چې دوی را ولاړ سي هسې ایله، نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتر عاید دی. دا خو بهتر عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې دې حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. معاش هم 15,000، نو معاش چې 15,000 سي، 11,000 یوازې د برق بیل دي. دا رقم دی، اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کاوه، د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و. خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي.
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دې د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ده. په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسه په همدغومره معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 10 کلونو کې زیات مېرمنو مختلف په برخو کې کار کاوه، خوندزو ته تللې، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابر ولا. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور د خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټل او پیسې پیدا کولې، یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي. یو بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګيږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډیر ځانونه لري، یو ځان خو دا هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولی چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګیږي.
بله، ډیری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا معاش هم ورته کم که. دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره داسې کورنۍ چې دي چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وځي. یاتمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د لډیر نه خپل سره مخ کیږي. خځې سدي په کورنوي کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنوي کې اکثر وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاشونه لري او امکاناتونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه ترمنځ په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته وایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کار محرومیږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر بدابي چې له دې څخه بیا د سیمې هیوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولی شي. په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یو ټولنه کې په یو هیواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هیواد کې قرمیزه پکیږي، له غوڅه خا د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکو کې ګټه اخیستلای شي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانی استاد او د خځو د اقونو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د اقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له خځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړي هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له آغلې خوګیانۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړي، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړي. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی په دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبولو، ځکه کله یاره به معاش درلو کوي، نه لرلو کوم یاره به کار کول لو کوي، نه کول دوی کول شي د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه. نو ډیرو خزو په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، سو تاسو فنا اوس نشي کوله، لکه ځنه خزو مثلا پرشګاو کې کار کول، ځنه خزو شاید نور دا سي کسب لرلو چې د باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځنه تبلیغات په کورونو کې جوړول، د باندې مستل چا اوس وی بارشګاه ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس 2 بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته رغاړې دي. دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید تاسو وشي متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار ته پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګانې اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړې چور کوي، نور منابع د افغانستان تاسو وړې، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې. تا خو ما لپاره بېخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کور نور درغاړې دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو بیا د په خوځ هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوئ اچوئ چې د خوځ ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي د تاسو وضعت باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له میرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د میرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر میرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، دوی ماشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړي، خو ځای لري چې بیا هم وایو
ولی دوی داسی کی
تذیب خاطر باندې چې دو باندې باید محیط راتنګي یو لارنده چې دو باندې باید محیط راتنګي د کار ساحه پر راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پریږدي ځکه کزه زما وظیفه ته او پنځه روپۍ معاش ما ته راکړي نو په پنځه روپۍ زما مشکل نه حل کیږي اولاد هم پاتې کیږي کور هم پاتې کیږي او نور مشکلات هم زغمو اگر بیا ما د اقتصاد پر مصر کومک نشي کولی نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم زه وظیفې ته لاړ شم زه پنځه روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم زما د بچیو پیاز کچالو مونهشي خو زه بیا دا کار پرېږدم نو شاید یو یاد همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې بله د بلې خانه د کور فشار دی پرې بلې خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دو په نظام کې
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جکي بله لاره دا ده چې قلم اخلي به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي چې قلم واخلي څه ولیکي له هغه نش راوولی نه شي سړک ته نش راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشلو باید څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکړو فشار په دوو باندې ځکه مونږ په د باندې یو فشار په دوو باندې که ووایي چې تاسو پنځه نفره ښځې راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام او تحقیق نه راکړي یا یې بندې نه کړي ورته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جوړه څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي مونږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس مونږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
افغانستان کې دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دپاره دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصوصا هغه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بحث پنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډه راوډوي هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي
دي دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب په دین کې کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلې وی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اغوستی هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی د سوي چې طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه تصمیم نیسي وو دغس فرمان صادروي وو د افغانستان ښځې په زوروي وو د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کیږي البته په یو شمیر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه وو ته څه ویل لري
داسه کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په خصوصو باندې نور فشار وړي، باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د دغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه ملاتړ وکړي که ښځې د پلرونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیرونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي، دو باید هیله من کړي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې 15 کاله همدغه شی تجربه کړي، دغه دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای مهربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه ډېر وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره رقم لادي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي، نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو ښځو داسې فشار راوړي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم یې دعوه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اکله موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. د لسم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې ښوونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډېر هغه مسافر دي او د هوا په بدلېدو او د پسرلي پر راتک سره افغانستان ته ستنېږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته د اوبو دوران بیانوي. ښوونکی به دا راته وایي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل، د ځمکې په کره غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو، یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسفیر او حیاتي کره بیوسفیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي، هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایط له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد شي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنې ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبه زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړۍ یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بیلابیلو برخو بهیږي، چې د دې جملې په ځمکه کې جذبیدل د نباتاتو لخوا جذبیدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خراغلاست. تیر اونۍ موږ او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره اسکی چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او پورستیو کلونو کې د یاد بند زینو توربینونو د استهلاک لامل د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. لخون کې به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمینی اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترینه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 30 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر لغره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړی 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې پارک شته. یو شمېر سکاره خام سکاره یي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره یي. د خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمینټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو چې د دغو سکرو څخه د غوري سمینټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکمه قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پر حساب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15-16 کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1400 هجري لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي، چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه اهمیت زیات دی او هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلخمري د سمینټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټې اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واوریدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. لا هم دې امنه په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راټول چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمه وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیه د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې خونکي راته وایي چې د سرحدي نقطې لمخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوی دی. د پامیر او واخان لوړه سطح چې د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري، د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغانی ساحه چې ډیر لږ بر لري، د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1903 او 1904 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې، ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروري وه. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1202 مریز کال سره سمون خوري، د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران، میجر جرلو د انګلیسان د هیئت مشر او فیفرو شوایکوسکی د تزاري روسیې د هیئت مشر وو. د کوچنی اولی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل شو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتي. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي، نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکول د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1918 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د بادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1446 مریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوز په بڼه د کلیک تر غاښه پورې چې د واخجر غاښه په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جهان میں پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا تا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں میں دن سمے دنیا